سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې څلوروش ساعته د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نسیوش او پنځه ویشت مترو، او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واوري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لرې کوي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو اسرایل یې مکلف کړی چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات ترسره کړي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرایلو لګیدلې تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرایلو غواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. وړاندې په مجله کې به د دغې حکم په اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر د دغې غونډې خبر ورکړی چې د دوحې د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوحې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې دا غونډه د رواني دوشنبه پورس جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومي ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 18 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي، چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخته په یو اعلامیه کې د جاپان د کوتیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشي کېدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او د رسنیو فعالان معلومو دلایلو د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بیپولو خبریالانو ټولنې تیره چهارشنبې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږ درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي شوي دي. دریم تن یعنی د جاپان د کودیو خبریال احسان اکبري چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنجشنبه خوشي شو. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپي پړاو کې نن افغانستان خپله وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ چې د سوېلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او لومړۍ توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40.1 اوور کې اصولو 45 منډې وکړې. اوس سیالۍ روانه ده. په 28.6 اورونو کې 2 منډې شوې دي او 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپالي لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړه یو بایللې وي. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډلې ګټي د دې چانس په ولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالب اوریدل شي. د عدالت نړیوالې محکمې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د جنوبي افریقا د نسل وژنې د شکایت په اړه خپل ابتدایي حکم صادر کړی دی. وړاندې په مجله کې د دغې حکم جزئیات درته لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي، دا چې ولې، په دې هم درته راپور لرو. لبل پلوه نه په افغانستان کې د کلونو فعالیت وروسته دوی خپل دغه دفتر تړلی دی. دا چینی په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوي او د کارونو د درولو علت یې څه دی، په دې هم درته راپور لرو. د پاکستان د لوی درستی څرګندونو ته چې ویلي وو یو پاکستانی له ټول افغانستان نه ډېر ارزښت لري غبرګونونه هم راخلو. د افغانستان د روانې لوبې په اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، بل ځای نه غواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویانت تیروس په خبری کانفرانس کې وویل چې امریکا د خپلو وګړو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغې چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلی بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړي و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرایل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرایل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرایل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونه رات کړل. ویل سوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دبدسل کې د چې د غزې د جنوب په خانی 900 کالبندو سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتو په اړه په نړیوال سطح اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اجنس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر لومې پرونه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او 3500 او 400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی بنسټ نه لاڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د پنجشنبې په ورځ د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر د ویډیو کلیپ خبرولو سره چې رسنیو ته یې استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره نه وي. د رسنیزو بنسټونو یو شمېر مسؤلین او خبریالان په اوسنیو شرایطو کې د رسنیو خبریالانو د دغې ملاتړي دفتر د فعالیتونو د بندیدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. د دغه راپور جزئیات د ازادي راډیو پر ویبپاڼه شته، خو موږ د افغانستان د دغه مرکز د تړل کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایی مشر احمد قریشي خبری مجلې ته رابلل دی. قریشي صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې د دغه مرکز د اهمیت په اړه باندې وایئ، د دغه مرکز چې د نوی په نوم یادېده اهمیت په څه کې وو، خبریالانو سره په کوم برخه کې مرسته کوله؟
مننه تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ اوږد تاریخ په کتو د دې بنسټ د فعالیتونو زندول کیسه هم په موقت ډول وي. د افغانستان د رسنیو رشتیا ته یو نه جبراندونکی زیان دی، خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه د نوي د فعالیتونو بیا د پیل لپاره زمینه برابره شي او دا اداره په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو سره یوځای افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ په برخه کې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
که به دې راته وایې، اوس دغه مرکز خپل فعالیتونه درولې دي، په افغانستان کې د نن د دغه مرکز د فعالیتونو ترل کېدو سره به څومره د خبریالانو په وضعیت باندې د اغیز وکړي؟
نور بنسټونه مشته په افغانستان کې، اوس هم ځینې بنسټونه په کابل کې دی فعال دی، خو ځینو هغه مشکلات لري چې د نشي کولی چې رښتیا هم په هلته آزاد ډول فعالیت وکړي. خو ځینې بنسټونه هم شته لکه زموږ چې نیمایي ملګري په افغانستان کې دي او نیمایي په بهر کې، موږ دا فعالیتونه د حالت سیرو او د حالت کتو په کتو سره بیا موږ د خبر اعلان او رسنیو سره ملاتړ کوو. خو د نوي د تلل کېدو خو متاسفانه نه دی راغلی، یو سابقه لرونکي بنسټ دی او ځینې دا رښتیا هم یو لوی ګواښتی د آزاد رسنیو او د خبر اعلانو
قریشی صاحب که دا راته وایي تاسې مې دا ونه وکړه دا په افغانستان کې له هغو بنسټونو چې کلونه کېږي فعالیت کوي، که څه هم د دغه بنسټ مشر په ښکاره څه نه دی ویلي چې ولې تړل شو، ویلي چې ځینې ستونزې وي، ستاسې په ان باندې ولې د مرکز وتړل شو؟
خو دوی رښتیا نه دی ویلي چې یعنی علت څه و. خو زموږ سیرنې او معلومات شاید چې د بنسټ دغه دی د محدودیتونه چې د طالبانو له حکومت لخوا هلته پر رسنیو او د بنسټونه اعمال کېږي، بیا دا هغه دی یو لوی اصلي عامل همدا دی. موږ یو تحقیق درلوده چې تیر کال نشر شو، په دا تحقیق کې موږ سوال اس هغه د څو لمنونه یعنی موږ پیدا کړی چې د طالبانو له پیل تر اوسه دوی رسنیو ته معرفي کړی چې رسنیو باید چې د څو لمنونه اجرا وکړي. خو متاسفانه دا د څو لمنونه د افغانستان د رسنیو قانون خلاف دی، یعنی طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي چې موږ د رسنیو قانون منو او دا لازم اجرا دی. خو متاسفانه به عملی ډول د رسنیو قانون نه عملي کېږي او دا یوازې دوی دستور لمنونه پر رسنیو پر باندې ایمال کیږي چې دوی باید من د دستور لمنونه مراعت وکړي.
قریشي صاحب کلندو کې دام راته وایي نه په افغانستان کې وتل شو، آیا دا به د دروازه خلاصه کړي دغه نور ورته سازمانونه او بنسټونه چې د خبر اعلانو د ملاتړ یا د رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي، دوی به هم په کرار همداسې تړل کیږي که نه نور سازمانونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د خبر اعلانو ملاتړ به کوي؟
خو اوس هم ځینې بنسټونه فعال دي، خو متاسفانه هغه چې تمه کېږي بیا دوی نشي کولی چې کار وکړي. یعنی دا مادیتونه ډېر دي او په عملي ډول په عملي دیګر کې دوی دا اجازه نه لري چې ځینې کارونه وکړي، لکه دوی نشي کولی چې د شیزینه خبر اعلان هغه هلته ترینینګونه بیا هغه برابر کې او یا او که نشي کولی چې په صادقانه او مستقلانه ډول خپل راپورونه بیا هلته نشر کړي. دا ډېر هغه دی لوی ګواښ دی، یعنی یو بنسټ چې نشي کولی د یو موضوع په هکله څېړنه وکړي او د خپله څېړنه بیا رسنیو سره شریک وکړي، دا څه معنی لري چې یو بنسټ هلته فعالیت وکړي؟ خو ځینې هغه بنسټونه دي چې ساده کارونه ترسره کوي، یعنی لکه د عمومي ډول د هلته ورکشاپونه لري په ژورنالیستانو. خو دا هغه ډېر هغه تاثیر نه لري لکه چې باید چې د یو بنسټ فعالیت یعنی رښتیا هم تاثیر نه دی لږدی. دا یو لوی وخت دی ځکه چې یو بنسټ چې نشي کولی خپل کار صادقانه او مستقلانه ډول پر مخ کوزي، بیا د دوی فعالیت او د دوی سمانه لري. یعنی دا خو
مننه قریشی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسي د افغانستان د خبرالانو د مرکز اجرایوي مشور احمد قریشی و چې په افغانستان کې د نوی بنسټ شو د خبرالانو د ملاتړ او د رسنیو د ملاتړ لپاره فعالیت کوو. د بندیدو په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ګوندیو سیمو د هیوادونو د اساسو د غونډي قربوي. تفصيل په راپور کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ایران، پاکستان، روسیا او چین د اساسو د غونډي قربوي. سید رسول موسوی د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، اړینه ده چې دا غونډه د دوه تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي و چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان پاره امنیتی غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي وین سټیفن دوجاری کویلی دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبه په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارک له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي. هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغه نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري. په دې دونی مکالونو کې دا هم ثابت کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیران کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج ازادي رادیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستن کې.
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او لدوی سره به یو اړی کرامنست شي، او د همدې لپاره د غونډه تر سره کیږي. خو په ټوله کې کوم غونډه چې په کابل کې تر سره کیږي کوم ارزښت پونه لري، تر څو چې د طالبانو په کورنۍ او بهرنۍ تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او غونډیو په ګټه رانه شي.
په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هېوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز د وروستیو څرګندونو د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر سیاسي څیرو غبرګونونه راپارولي. د راپور د تللو له دې وروسته ستاسي پیغامونه ورسره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د پاکستان د پوځ د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو چې د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي، د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ برګونونه راپرولې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې اسم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی او هغه کسان به تعقیبوي چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو یو شمېر سیاسي څیرو د جنرال اسم منیر د خبرو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونې کړې دي. د دې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه د یوې لمې په خپرولو سره د جنرال اسم منیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا ډول څرګندونې ناعقلانه او پارونکې دي او د خورا خطرناکو پایلو لامل ګرځي. نوموړی د ښاغلي منیر د هغو څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي لیکلي، دا تور چې افغانستان د بلوڅو شورشیانو او ټي ټي پي ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې بنسټه دی او د هغو هیوادونو په ګډون چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پوځي ډیپلوماتیکې او پراخ اطلاعاتي سرچینې لري د هیڅ هیواد لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د منیر اسم د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو
برفای جنرال اسم منیر څرګندونې کومه نوې خبره نه ده. دوی په تیرو څلورو لسیزو کې تل افغانانو سره دښمني کړي، سوچ نن یې دا په واضح ډول وویل.
په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف هم د جنرال اسم د خبرو په غبرګون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی خپل ارزښت په خپله ثابت کړی دی چې څومره خپل دین، وطن او خلکو ته وفادار دي. د سیاسي چارو پوه داود مایار ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال اسم منیر څرګندونې د تاسف وړ وبللې او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د حکومتونو د دوام خلاف دی.
د پاکستان هغه اصلي ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان په اړه څه ده چې دوی د افغانستان د نظامونو خلاف سیاست لري، یعنی دوی باید د افغانستان د نظامونو د تداوم څخه مخنیوي وکړي. په دې باندې موږ پیګو چې د یو نظام تداوم د هغه نظام د انکشاف او د رشد باعث کیږي او د افغانستان رشد او انکشاف د پاکستان په ګټه ده. نو پاکستان به دا سیاست دنبالوي او دوی به تل تلاش کوي چې افغانستان کې نظامونه دوام ونه کړي.
د پاکستان د لوی درسیز جنرال اسم منیر دا خبرې د پاکستاني بیلابیلو چارواکو د هغو خبرو دوام ګڼل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر وګوا چوي او دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه دا چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو تل رد کړي او د ټي ټي پي ډلې فعالیت او د پاکستان امنیت د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لسانس یا د مشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماشټۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شی شانتي سرند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به و بنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نزد رادیو ټول اوریدم کو کار کوم تاسو سره کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي پر شهر دش پیغام شردم. نو ورور مرد ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالي وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره مرد اوشتن لرو چې مر سره کوم مرسته وکي او خاص مر اوشتن دا غلج ده پر حد باندې مشتو تړي. والسلام به احترام.
دا غ خلق دې شته به خوند کول خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرای کې وتا ته به پسرای کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي. او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دي چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نکي. نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وای د کالدارو سبدا کړه ته لا سندر شاور راولي دا څه خپل ور سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغامه یې کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي دونه وغمه دښمن ته دی غوازی ورکی نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بینه تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څخه سم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی